د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ستاسو هر کله کوم السلام علیکم د خبرونه چې په منځنۍ چپه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې خبري شي په کې تاسو د افغانستان د کورونې 14 وزارت په وینا د یو شمیر ځانوښونکو بریټ کون کولنیولو خبرو دا به هم واوري چې د افغانستان حکومت د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره په کونړ کې د ملکی افغانانو پر وژنه تورنوي د نورو مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه لرو فرشته جلال زیاوروي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 15 تنو مشکوکو حمله کوونکو د نیول کېدو خبر ورکوي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې انتحاري حمله شوې ده جنوبي وزیرستان کې د انتخاباتي کمپاین پر یوه لاریون باندې نن په راکټي حمله کې یو تن وژل شو او 14 نور زخمیان دي او د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف محکمې ته تر تسلیمېدو وروسته دوه ورځې په خپل کور کې نظر بند شو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې 15 تنه د انتحاري حملو د پلان په جرم نیولې دي د کسانو غوښتل چې په کابل او نورو ښارونو کې د ملکی خلکو پر ضد انتحاري حمله وکړي خو تر هغه مخکې ونیول سول د کورنیو چارو وزارت خبري اژانسونو ته ویلي چې څلور نارینه او یو ښځه پرون په جلال آباد کې ونیول چې وسلې او چاودیدونکي مواد او چاودیدونکي واسکټونه ورسره نیول شوې دي د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقي ویلي چې دا کسان له پولي پورې غاړي روزل شوي وو پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې ځانوژن کې بریټ کې وټنه زخمیان شوې دي د سنگین ولسوال حاجی محمد داوود نورزی ازادي راډیو ته وویل چې دا 14 نن غرمه وسو او په زخمیانو کې 15 تنه د امنظم پولیس دي دوه تنه ملکی کسان هم په دا حمله کې زخمیان شوې دي وسوالو طالبانو د دې پیښو مسولیت منلی او وایي چې په دې حمله کې بهرنیو پوځیانو ته درنه مرګوب لاړولې ده د په بدخشان کې سیمایز مقامات وایي چې په وردو جولسوالۍ کې تیر شپه وسوالو طالبانو پر یو امنیتي پوسټه حمله کړې خو سیمه لا هم د امنیتي ځواکونو په لاس کې ده چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې دوه وسوال وژل شوي او شپږ زخمیان په سیمه کې ورڅخه پاتې شوي دي د وردو جولسوال دولت محمد خاور ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د ملي اردو یو عسكر وژل شوی او څلور زخمیان دي د وسوالو طالبانو ویاند د حمله مسولیت اخیستی او ادعا کوي چې په دغه نشته کې لس تنه پولیس وژل شوي او 14 نور زخمیان دي او جمهور رئیس حامد کرزی نن خلکو ته په خپل رادیو وینا کې سپارښتنه کړې چې په خپل سر د دوا اخیستو څخه ډډه وکړي جمهور رئیس حامد کرزی ټینګار کړی چې خلک باید د دوا تر اخیستو مخکې ډاکټرانو ته ورسی او ځانونه د خپل سر درملو د غیر او په غیر مسؤلانه ډول د دوا اخیستلو له ناوړو اخیستو وساتي جمهور رئیس کرزی ټینګار کړی چې د عامې روغتیا وزارت د غیر مسؤلو دوا پلورونکو د مخنیوي هڅې کوي خو نو ویل چې پر لارو سرکونو لا هم دوا خرڅېږي چې خلک یې باید اخیستلو څخه ډډه وکړي په جنوبي وزیرستان کې د انتخاباتي کمپاین پر ولاریون نن په راکټي حمله کې یو تن وژل شوی او 14 نور زخمیان دي حمله په وانه کې چې وسلوال زیات نفوذ لري شوې ده عین شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د خپلواک کاندید نصیر الله وزیر پر انتخاباتي لاریون 15 راکټ توغول شوی دي خو دوی په لاریون کې برخوالو ته نږدې لګیدل دي په پاکستان کې د مېدې میاشتې د ولسمې د ټاکنو لپاره د کاندیدانو پر انتخاباتي پروګرامونو په دوامدار ډول وسلوالې هم لیکيږي د سیشنبې پرز په خیبر پښتونخوا کې پر یو انتخاباتي کمپاین په بمی چاودنه کې ولستنه وژل شوی د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف نن په اسلام آباد کې محکمې ته تر تسلیمېدو وروسته دوه ورځې په خپل کور کې نظر بند شو تمه ده چې د پخوانی جنرال به دوه ورځې وروسته د تروریزم ضد محکمې ته حاضر شي د مشرف وکیل ویلي چې په کور کې د دې نظربندۍ خلاف و د جمعې پرز نه وخته د دې هیواد په ستره محکمه کې د استیناف غوښتنه وکړي د مشرف د فیسبوک پر پاڼه خپور شوی پیغام وایي چې پر د لګیدلې تورونه سیاسي انګیزه لري د امریکا د متحده ایالاتو د ماساچوست ایالت پولیس وایي چې په باستن ښار کې له دوو مشکوکو بم ایښودونو کوڅخه یو تن نن له پولیسو سره په ډزو کې ووژل سو او دوهم مشکوک تښتېدلی دی د دغه ایالت د پولیسو مشر تیمال بن نن د واټرټاون سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د تښتېدلي سړي د موندلو لپاره عملیات روان دي
We believe this to be a terrorist. We believe this to be a man who's come here to kill people.
دا وایي موږ په باور دا یو تروریست دی. موږ په باور دا سړی دلته د خلکو د وژلو لپاره راغلی او موږ باید هغه ونیسو. امریکایي مقامات وایي چې د باستن ښار ته نږدې د ماساچوست د ټکنالوژي د انسټیټیوټ په ساحه کې د پولیسو یو مامور پرون په دغه وسلوالو د وسوالو سره په دزو کې وژل شوی دی سمیتا لسهاو پولیس تللی دي تر څو د حمله کوونکو اڅرک پیدا کړی وای چې وژل شوی پولیس تیر شپه څو ځای وشتل شوی وو په عین حال کې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي چې پرونی د دوه تنو مشکوکو کسانو عکسونه خپاره کړي چې شاید د تیر دوشنبه د ورځې په 14 کې به لاس لري د اف بی آی لخوا خپرو شوی عکسونه کې دوه تنه چې تور جمپرونه یې اغوستي او بکسونه یې په شاو څرګند شوی دي. د باستن د پیشه د تیرن لپاره د اف بی آی ځانګړي استازي پر خلکو ژغ کړي چې د دغه کسانو په منډلو کې مرسته ورسره وکړي. په افریقایي هیواد کامیرون کې چارواکي وایي چې یو فرانسوي کورنۍ چې د باکو حرام په نوم د وسلوالو ډلې برمته کړې وه خوشی سوې ده. دغه فرانسوي کورنۍ د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د وسلوالو لخوا د کامیرون په شمال کې تشتول سوې وه چې پرون په کامیرون کې چارواکو ته وسپارل سوه. په دې کورنۍ کې یوه ښځه او یو نارینه او د هغوی څلور ماشومان شامل دي چې د نایجیریا پولې ته نږدې تشتول سوي وو. لکه راهیسې چې فرانسې خپل ځواکونه په مالي کې د اسلامي وسلوالو په ځپلو کې د مرستې لپاره سیمې ته استولي، په افریقا کې پر فرانسوي وګړو او د فرانسې پر ګټو حمله زیاتې شوې دي. د سربیا او کوسوا صدر اعظمان به نن یو بیا پر بروکسل کې د اروپایي اتحادیې په کوربتوب خبرې وکړي. د دواړو لورو خبرې پر دې راڅرخي چې د سربیا او کوسوا ترمنځ اړیکې څنګه عادي حالت ته راوستل کېدلی شي او په کوسوا کې د میشتو سربانو برخلیک څرګند شي. د سربانو دغه اقلیت په کوسوا کې د البانیایي نژاده اکثریت رهبري په رسمیت نه پیژني. که چیرې په دې برخه کې کوم موافقه وسي نو د سربیا لپاره به لاره هواره سي تر څو د اروپایي اتحادیې د غړیتوب ترلاسه کولو په خاطر ورمخکې سي. د سربیا صدراعظم تا داچیچ او د کوسوا صدر اعظم هاشم تاچی د چهارشنبه په ورځ هم په خپلو کې خبري وکړې، خو تر تقریبا 4 ساعته بحثونو وروسته له کومې نتیجې پرته دغه خبري پای ته ورسېدې. د اروپا د بهرنۍ پالیسي مشرې کاترین آشتن ویلي چې تر راتلونکي دوشنبه پورې چې اروپایي اتحادیه د سربیا پر غړیتوب خبري پیلوي، د یوې موافقې د ترلاسه کېدو هیله منده ده. دا او د دې ساعت مهم خبرونه.
دا آزادی رادیو ده. وړاندې مو په خبرونه کې په افغانستان کې د حکومت په وینا د ځان وژونکو برید کوونکو لنیولو خبره وو. دا به هم واوري چې افغان حکومت د امریکا پر سیایي تور پورې کړی چې ملکیان یې په کونړ کې وشلې. په خبرونه کې کندهار ته ورځو.
کندهار مایان ډیر خواږه مایان دي، خصوصا د دالیا او د هلمند رود ډیر ښه مایان دي.
د کندهار په گاونډي زابل کې د زابل په مرکز کې بیا خلک له ښاروالي شکایت لري.
یا دې د ښاروالي بند سي یا دې ښاروال راته راولېږي، موږ ته دې په یو په بل نه پیسې نه اخلي.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ته نیولو امر ورکړل شوی. پر دمو د لګیدلو تورونو پاړه وکیل لطیفه فریدای پښتلې
پکارداوي چې سرکاري جیل کې ولېږي چې هغه هم پټو لګي چې سرکاري جیلونو کې څنګه عمر دی.
آزادی اوریدونکو پروګرام کې د روغتیا په اړه پیغامونه لرو.
پکتیا کې روغتیایی وضعیت ډیر خراب ده. کلینیکونه کې ډاکټرانی نسته، مسلکي ډاکټرانی مرکز روغتون کې موږ روغتیایی ډاکټران مسلکي ډاکټران نه لرو.
آزادی اوریدونکو پروګرام تر دوه نیمه بجو وروسته اوریدلای شي. د افغانستان حکومت د یو شمیر ځانوژونکو برید کوونکو د نیولو خبر ورکړی. دا موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل تعقیب کړی. سولمل اوس په ټلیفون را سره دی. سولمل صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟ دغه کسان چیرته نیول شوي؟
بله شبر صاحب، اول سلام تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د وزارت د توریزم پر ضد پولیسو پرون په ننګرهار کې یو 15 کسیز ډلې نیولې ده چې په دې کې یو میرمن هم شامل وه. او د کسانو د پلان درلود چې په کابل کې پر دوو ملکي حکومتي ادارو باندې حمله وکړي چې پرون ونیول سول. البته د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کسان د ننګرهار د سمرخیلو پولیسو لکه پرون ونیول سول.
په دې برخه کې د کورنۍ چارو وزارت وایي نور معلومات ورنکړل چې دا کسان د کوم سیمو دي.
بله، د کورنۍ چارو وزارت صدیق صدیقی په دې خبري غونډه کې ویل چې دا کسان، البته د کورنۍ چارو وزارت د دوه میاشتو رئیس دوی څارل او په دې اړه دقیق معلومات درلودل چې دوی د ډیورنډ کرښې اخواته د لوړګي په نامه سیمه کې دوی الته اوسېدل عملته روزنه لیدله تجهیز شوې وه او پرون چې کله غوښتل د سرحد څخه راوړي نو دوی سمدستي دوی ونیوله چې ورسره ځینې چاودیدونکي مواد هم ورسره وه او دغه راز چاودیدونکي واسکټونه هم د دوی څخه ترلاسه کړي دي چې دوی غوښتل په کابل کې پر ځینو ملکي ادارو باندې حمله وکړي چې د دوی دخوا ونیول شول.
د دې چاودیدونکو واسکټونو او چاودیدونکو موادو په اړه د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي څه معلومات ورکړل رسنیو ته چې څومره واسکټونه او څومره چاودیدونکي مواد.
بله د په دقیق توګه اشاره ونه کړه چې په څه اندازه و خو دومره ویل چې دا کسان تجهیز شوي په چاودیدونکو وسایلو باندې او دغه راز په واسکټونو ورسره وه چې دوی غوښتل پر دې ملکي ادارو باندې حمله وکړي او دوی دغه راز زیاته کړه صدیقي دغه راز زیاته کړه چې ول د دوی بل پلان دا و چې د ثور د اتمې پر مراسمو باندې دوی حمله وکړي. کته هم لکه څنګه چې اوریدونکي په دې جریان کې دي په خبر دي چې د ثور د اتمې جشن د تقریبا د څو کلونو راهیسې وروسته ترغې چې څو کاله مخکې پر دې مراسم باندې حمله وسو بند شوي دي خو بیا هم دوی داسې پلان درلود چې د سږ کال پر مراسم باندې هم ځانوژونکي حمله وکړي.
سلمل صاحب مننه و موریدل چې په ننګرهار کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان په وینا 15 تنه ځانوژونکي بریټ کونکي نیول شوې دي. بیا هم یو امنیتي مسله ننګرهار ته څیرمه کونړ ته ورسو. افغان حکومت وایي چې په کونړ کې په یو هوایي حمله کې د ملکی افغانانو د وژل کېدو مسولیت د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا CIA ته ورلغړې ده. نشته دوی ونی مخکې د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې یو شمېر ملکیان وژل شول چې په پیل کې په دې اړه خبر ورکړل شو چې لاس ملکیان وژل شوي دي او وروسته بیا د ولسمشر حامد کرزي د تحقیقاتو د ډلې مشر شجاع الملک جلاله ازادي رادیو ته وویل چې دغه ملکیانو د وژل شوو ملکیانو شمېر په شیګل کې ولسو ته رسیږي. نیویارک ټایمز رسپانی ووس د افغان ولسمشر د ویان ایمل فیضی لوی قوله لیکلی دی چې هغه وسلوالی ډلې چې د CIA په مشرۍ په سیمه کې عملیات کوي داسې چلند کوي چې ګنې هیڅ چاته مسول نه دي. د نیویارک ټایمز د دې راپور جزئیات له احمد تکل اور.
د افغان ولسمشر ویان ایمل فیضی نیویارک ټایمز رسپانی ته ویلي په کونړ کې بمباری چې په نتیجه کې د 12 ماشومان په ګډون ولس ملکیان ووژل شول د CIA عملیاتو او د هغو تشکیلاتو په وسیله تر سره شوې دي چې د CIA تر بشپړې ادارې لاندې دي. خغلی فیضی وویل چې د خبرې د ولسمشر حامد کرزي د نظر بشپړه څرګندونه کوي. د افغان ولسمشر ویان پر CIA او د امریکا د پاوز د خاصو عملیاتو پر ځواکونو انتقاد وکړ چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تورته ګڼ شمیر خپل سری وسلوالې ډلې اداره کوي او دا ډلې داسې چلند کوي چې ګنې د هیڅ په وړاندې مسؤلیت نه لري. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په شلتن دره کې ملکی تلفات د وری په ولسمه نیټه هغه محل رامنځته شول چې د امریکایي چارواکو په وینا د افغانستان د ملي امنیت د ادارې یو وخته د طالبانو لخوا تر سخت فشار لاندې راغله. د امریکا د پاوځي او ویاند ډګروال توماس کولینز له نیویارک ټایمز سره په خبرو کې د کونړ د بمباری او د ملکی تلفاتو په اړه د خپل تحقیقاتو په اړه لتابسري ډډه وکړه خو ویل چې دا عملیات د افغانستان د ملي امنیت د ادارې په مشرۍ تر سره شول. ولسمشر حامد کرزي د امریکا د پاوځ تر ادارې لاندې د وسلوالو ډلو له عملیاتو سره له دې مخکې هم مخالفت ښودلی او په دې ترڅ کې په 13 مارچ میاشت کې له میدان وردګو څخه د امریکا د ځنګړو عملیاتو د ځواکونو د وتلو امر وکړ ځکه افغان چارواکو ویل چې د امریکا پاوځ په دې ولایت کې خپل سری وسلوالې ډلې ساتلې. نیویارک ټایمز یاتوي کته هم ولسمشر کرزي د کونړ له پیښې وروسته د دې ولایت د ملي امنیت د څانګې مشر له دندې ګوښه کړ خو ویاندې لورسپانې سره په مرکه کې ویلي چې په کونړ کې د سفر څلور پنوم د ملي امنیت اړوند یو 1200 کسي ځقته اصلا د CIA لخوا اداره کیږي او مشري د امریکا استخبارات کوي نه افغان حکومت. په همدې حال کې نیویارک ټایمز د یو امریکایي مقام له قول لیکلي دي چې د CIA لخوا د سفر څلور قطې د ادارې خبره ناسمه ده. د مقام چې نه غوښتل نو میات شي ورسپانې ته ویلي چې دا قطه د افغان حکومت تر بشپړې ادارې لاندې ده خو د دې اوازو علت چې ګنې اداره د CIA په لاس کې ده یا د حکومت له اوامرو سرغړونه کوي په حکومت کې دننه د قدرت پر سر اختلافونه دي. ولسمشر حامد کرزي د نړیوال ائتلاف د ځواکونو لخوا پر هوایی بمبرایو په 13 فبروري میاشت کې وروسته له هغه بندیز ولګاوه چې د کونړ ولایت د همدې ولسوالۍ یعنی شیګل په یو بل کلی کې په ورته عملیاتو کې د 15 ماشومانو په ګډون لس ملکیان ووژل شول.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ولسمشر حامد کرزی پر رادیو وینا کې وویل لا هم یو شمیر خلک د ډاکټرانو له مشورې پرته په خپل سر درمل اخلي، خو یو شمیر کابل شاریان بیا د عامه روغتیا پر وزارت انتقاد کوي چې په درملتونونو کې په خپل سر د درملو د خرڅولو د مخنیوي لپاره جدي کار نه کوي. قسیم سلیمان له کابل رپورت لري.
جمهور رئیس احمد کرزی وایي د درملو په خپل سر کارول کولای سي د انسان ژوند ته جدي ګواښونه رامنځته کړي او د انسان وجود ته جانبي عوارض پیښ کړي. جمهور رئیس کرزی په دې اړه په خپلې رادیو وینا کې له خلکو وغوښتل چې د ډاکټرانو له مشورې پرته دي امیدوار میندو، لویانو او په خاصه توګه ماشومانو ته درمل نه ورکوي. ښاغلی کرزی زیاته کړه چې په خپل سر د درملو کارول کولای سي خطرناکه عواقب ولري. د ډاکټر له مشورې پرته د دوا کارول زموږ او زموږ د ماشومانو روغتیا ته جدي خطرونه رامنځته کولای سي. دا ډول خپل سری او د ډاکټر له مشورې پرته درملنې خطرناک نتیجې لرلای سي. زه له ټولو وطنوالو غواړم چې د ناروغۍ په وخت کې دي ډاکټر ته مراجعه وکړي او په خپل سر درملو له کارول دي ډډه وکړي. شغلی کرزی د درملتونونو له ټولو مسولینو وغوښتل چې د نسخې پرته د ناروغانو ته د درملو لورکولو ډډه وکړي. په کابل او د افغانستان په زیاتو نورو شهرونو کې درمل د غیر مسلکي کسان لخوا او په خپل سر په آزاد توګه خرڅېږي. ځینې خلک له همدې درملو څخه د بیې د ټیټوالي په خاطر کار اخلي. دوی وایي د دوی اقتصادي وضعیت دا نه ایجابوي چې ډاکټر ته ولاړ سي او معاینات وکړي. یو شمیر کابل شاریان په دې اړه داسې وایي.
نجیب الله له کابل سیدین کوي. د خودسره دوا په اړه باید تاسې وایم چې زیاتره خلک دي چې خپل پر سر د دوا څخه استفاده کوي بدون د دې چې کوم ډاکټر ته ولاړ سي، ځکه یو خو علت یې د اقتصاد ضعیفوالی دی او دوهمه خبره دا چې اکثره خلک په دې باور دي چې که چیرې دوی ډاکټر ته ولاړ سي شاید دوی ته زیات معایناتونه، البته بې ځایه معایناتونه ورکړل سي. درحالی چې دا خبره نه ده او دوی خپل د خود سره دوا څخه استفاده کوي که د یوې خوا څخه دوی ته ګټه لري په څنګ کې نور عوارض جانبي هم لري.
زما نوم اسدالله د کابل ښار اوسیدونکی یم. چران چې کرزی صاحب خود سر دوا استفاده کولو لپاره وغږېد، یعنی چې بعضې مریضان خود سره په دواخانو کې ځي دوا نه استفاده کوي، یعنی علت یې دا دی چې کله چې ډاکټر صاحبان ته مراجعه کوي یعنی د هغوی مصارف یې هم ډېر پورته ځي، مطلب تشخیص یې ډېر کم وي. نو د دې نه د وزارت ساتمه نه غواړي چې د ډاکټر صاحبان فیس مشخص کړي.
په درملتونونو کې په خپل سر د درملو خرڅلاو، د تاریخ تیرو درملو موجودیت او د مسلکي کسانو نه موجودیت په افغانستان کې له جدي ستونزو څخه شمیرل کیږي. خلک انتقاد کوي چې د عامه روغتیا وزارت د تاریخ تیرو درملو د کنټرول او په درملتونونو کې په خپل سر د درملو د خرڅولو او د تاریخ تیرو درملو د مخنیوي لپاره جدي اقدام نه کوي. له همدې امله هر کال یو زیات شمیر خلک د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره بهرنیو په تیر بیا ګاونډي هیوادونو ته ځي.
د کابل شهر جنې اوسیدونکو وایي کابل شهروالي څه موده مخکې د دارالامان 40 ستون او تاجبیک د تاریخي ماڼیو د ترمیم په نوم له خلکو پیسې ټولې کړې وي، خو تر اوسه یې په دې برخه کې څه کار نه دی کړی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند له شهروالي سره د خلکو د اندېښنه شریکه کړې.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د کابل ښاروالۍ لخوا د درې تاریخي ماڼیو د ترمیمولو له اعلان څخه څه باندې یو کال تیریږي، خو په دې برخه کې لا تر اوسه هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې ښایي د کابل ښاروالۍ لخوا له خلکو ټولې شوې پیسې یا بې ځایه ولګول شي او یا هم د ځینو کسانو جیبونو ته ولویږي.
سمو دوړاندې په دې نوم چې د دارالامان قصر او ځینې نور ځایونه ترمیمیږي له خلکو پیسې واخیستل شوې، خو په دې کار کې هیڅ حرکت ونه لیدل شو.
پکار دادی چې ولس چې کومک کوي دم باید معلومي، او هغه ځای کې چې دا پیسې لګول کېږي دم باید معلومي. نو زما تقاضا دا ده چې ښاروالي د خپل حسابونه د افغانستان ولس ته وښيي چې څونه پیسې راټولې شوې دي او په دې باندې چې د دې قصرونو د جوړولو لپاره راټولې شوې دي تر اوسه پورې کم کار کړی دی.
خلک وایي په کابل ښار کې د دارالامان 40 ستون او تاج بیګ ماڼۍ تاریخي ځایونه او د دوی له ویاړونو څخه دي. په کابل ښار کې د 40 ستون، دارالامان او تاج بیګ ماڼیو ته په کورنیو جنګونو کې ډېر زیانونه واوښتل. کابل ښاروالۍ څه باندې یو کال د مخه د دې ودانیو د بیا رغولو په نامه له ګڼ شمېر عامو خلکو، د ملي شورا له غړیو، حکومتي چارواکو او حتی له جمهور رئیس څخه هم د پیسو د اخیستلو کمپاین پیل کړ. په هغه وخت کې جمهور رئیس کرزی هم د هیواد له ټولو خلکو او ملي سوداګرو غوښتي وو چې د دې ودانیو له ترمیم سره د مالی مرستې وکړي. د راپورونو لمخه کابل خاروالۍ د همدې کمپاین په نتیجه کې یو اندازه پیسې راټولې او په پښتني بانک کې خوندي کړې دي. کابل خاروال انجینیر محمد یونس نواندیش د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې ماڼیو د ترمیمولو د طرح او ډیزاین کارونه پیل شوي او د پام وړ پرمختګ پکې راغلی دی.
کارهای تکنیکی ما که از لحاظ طرح و دیزاین نقشه های قصر دارلمان گفته میتونم که 90% تکمیل شده.
در دارلمان در قصر تکنیکی چاره در طرح و دیزاین لپلوه پاسلو که نوی بشپره شبی. پا دارلمان او چلستون قصرونو که منیالگی ایخی. در چلستون ودانه چی پا بشپره توگ ویجاره شبی تراهان و مهندسان تم یو کانکور اعلان کرده چی یو نوی طرح ورطا دیزاین کرده. دا قصر به هم دا او طلبی تولاندی شی. دا دی دوالو قصرونو لابش پریدو روستا با دا تجبه قصر ترمیم تا عملی تدابیر ونیسو.
کابل خاروال در اطولشه و پیسو اندازه و نخودا. خوبوی بل چه دی ودانه و ترمیم اول میلیونونو دالر رو تضرورت لری. او دارتیا پر محال با کابل خاروالی هم لده پروژه سرمالی مرست وکری. انجینیر نواندش دا هم بوبی چه؟ د دې پروژو بشپړول د طلبو کمپنیو پورې اړه لري چې په څومره وخت کې سرته رسولی شي. خو د کابل ښار اوسیدونکي په دې ښار کې د بیا رغونې سست بهیر ته په کتو سره وایي چې د دې ماڼیو په ترمیم به هم زیاته موده ولګیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د کابل ښاروالۍ د کابل د یو شمېر اوسیدونکو شکایت مو په راپورټ کې اورېده. هاخوا د زابل په مرکز کلات کې خلک وایي تر درې نیمو میاشتو زیات وخت کېږي چې په دغه ولایت کې ښاروال نشته او د ښاروالۍ ټول کارونه په ټپه ولاړ دي. زموږ همکار سید شاه سقی مې په اړه راپورټ لري.
د زابل اوسیدونکي وایي د تیر منی وروستۍ دوړې، د ژمي واورې او د پسرلي د بارانونو خټیه په زړه خوړنۍ زغملې. خدا دې د پسرلي هوا هم له ځان سره د سړکونو پر غاړو د ایښودل شویو ډکو کثافتدانیو بدبویې د ښار په کوڅو کې خپروي. دوی وایي تر دریو میاشتو هم څو اونۍ وختې دي چې دغه ولایت ښاروال نه لري او د ښاروالۍ ټولې چارې په ټپه ولاړې دي. د زابلیانو په خبره هر سهار یې دروازې ته یو نابلده کس ولاړ وي. د دوکانونو د مخې سړکونو او چریو د پاکولو لپاره ورڅخه د ښاروالۍ د کارکوونکي په نامه پیسې اخلي او بیا په خپله مخه ځي. قدرت الله د ښاروالۍ ودانۍ ته ورڅیرمه په مخامخ کوڅه کې دوکان لري. دی وایي په تیرو دریو درې نیمو میاشتو کې یې کله نه دی په یاد شوي چې د دوی کوڅه دې پاکه شوې وي. یاد یې له کثافاتو ډکه کثافتدانۍ چا د تشولو لپاره وړې وي. دی وایي هغه هم وخت و چې په کلات کې به ښاروال ناست و او کارونه به سم روان و.
کوم کار چې به د دوکانو د جوازو دپاره کېدی یا به د سرایو یا د نورو مالیو دپاره کېدی کار تر کنټرول لاندې و. یعنی اوس ښاروال نشته بالکل دا کار. یعنی موږ دلته وینو زما دوکان دی په دغه د ښاروالۍ مخکې کوڅه ده. دغه کوڅه موږ نه ده لیدلې چې دا چرۍ صفا سوي په میاشتې میاشتې. په دا اوسنۍ کوڅو کې څوک نشي کولی د کوره یو اشغال او بس وایي چې کشردانۍ شته. داسې وي چې هغه ډکې وي چریانې ډکې. مثلا هر سړی مشکلات لري اوبه راوځي.
کلات ښار یو بل دکاندار وایي په مارکیټونو کې تر پرتو کڅوړو او کاغذونو زیات نوټونه ورڅخه د ښاروالۍ د کارکوونکو په نوم ځینو کسانو وړي خو د چا د کار درک نه دی لګېدلی.
زما نوم یې جرتلا دکاندار د زابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. د صفایي والا یو ځای پیسې رسه غواړي. د دغه والا بل ځای پیسې غواړي. کلنترې درې کلنترې هغه پیسې د مالیې په ډول چې اخیستي هغه خو صحیح دی. یاد د صفایي چې اخیستي کوم چری چې پاکې کړي دي هغه هم په میاشت کې ورځ نه پاکوي. خپل سره غریوانم راځي وای صفایي پیسې راک ټول کارونه ګډوډ دي. ښاروال نشته. سرپراسي نشته.
په زابل کې په میاشتو میاشتو د ښاروال نشتون له دکاندارانو د پیسو ټولولو او د کلات ښار چټلیو د دغه ښار ځینې اوسیدونکي دومره مایوسه کړي چې ځینې خو یې له دولت څخه یو مخ د ښاروالۍ د تړلو غوښتنه کوي. هدایت الله یو د همدغه سې کسانو له ډلې دی.
تقریبا تر درو میاشتو کې ښاروال نشته. د محصول په شکل یې موږ ته کتابچې راکړې دي. 1500 افغانۍ وړي خو د پاکې درک نشته. یعنې په دا درې میاشتو کې تر اوسه چرۍ نه پاکې شوي دي او نه هم د ښار صفایي دپاره څوک مرف شوي دي. یا دې دا ښاروالۍ بنده سي یا دې ښاروال راته راولېږي او یا دې دا غیر رسمي کسان سي رالېږي. دا دې نه رالېږي. موږ ته دې په یو په بل نامه پیسې نه اخلي.
په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازی قادر قلاتوال ستونزه په ولایتي اداره کې بولي او وایي چې تر دې وړاندې هم د دغه ولایت اوسیدونکي له ښاروالانو څخه چندانې ښې خاطرې نه لري.
په دې خبره کې اصلا زه هیڅ منطق نه وینم چې ښاروال باید ونه اوسېږي په کلات کې. که چېرته ارګانای محل وغواړي سبا خروال لیگ رئیسی بچه تا دزابل اداره و واری چه آل تا صادقانه خروال خارو کی سبا هم مقرر ولیسی متاسفانه پدر لسو کلونه که چه دو خروالان تو خلاف که تیسیوی دی متاسفانه چه دزابل خلق دیر سخت بدی خاطری و تخداری او آل تا کاملا قانون سره پتکر که اجرات سوی دی لمن سره مستند اسنادونه موجود دی
دزابل مرستیال والی محمد جان رسولیار کچه هم دامنی چه دادری سلور میاشته دغه ولایت خروال نلری خواهی ده خروالی چهار سمی روانی ده او دوی با حد سو وکر چه خپل ولایت تا یو خروال پیدا کرده
سلور نموا وقت سلور میاشته نچه ده کلات خروال فرا ولایت او ده فرا خروال کلات تبدیل شیو پتاسو سر بایدوان تر ده محالا ده فرا پخوانی خروال پا کلات که خپلا دنده نده پیل کرده ولی دا خبر نمانم چه کلات که سرپرست خروال سوگ نشتا او چار پتاپ پرتیدی نه بلکه د خاروالی د املاک مدیر د خاروالی سرپرست د یو ټول چاره ورزنه چاره پورین تند ته ترکیږي
د زابل د خاروال پاړه تر دې وړاندې د سرپورونه هم خبر شوې ده چې ګوکه د خاروال د ټاکلو پر سر په ملي شورا کې د زابل د استادو او د دغه ولایت د والی ترمنځ په ناندریو میاشت تیری کې خو خاروال نه پیدا کیږي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د ازادي رادیو فیسبوک ته هم ورتلای شي. په فیسبوک کې دا پوښتنه یاد شوې ده چې افغان دولت باید د پاکستان د روسي تحرکاتو له خطر څخه وکړي. د ازادي رادیو تقریبا 80% اوریدونکو دا نظر تایید کړی دی چې د پاکستان په وړاندې د ځوابي اقدام وکړي. یو څو فیصدو دا نظر تایید کړی دی چې افغان دولت له ملګرو ملتونو مرسته وغواړي او ورته فیصدي بیا دغه نظر تاییدوي چې د دواړو هیوادونو مشران دا مسله په خبرو هواره کړي. اوس کندهار ته ورسو او هلته د کبانو د غوښې د زیات استعمال د اندیشنې په اړه دا مهال رپورټونه وایي چې په کندهار کې په ورځني ډول له 200 کیلو څخه زیاته د ماهي غوښه کارول کیږي. له محمد صادق رښتینی څخه ورو چې هلته د کبانو د نیولو مخې ته پراته خندونه څه دي او خلک دغه غوښه څنګه استعمالوي.
د کندهار ښار په لویدیز باغی پل کې د ماهیانو د ساتلو یو فارم تازه جوړ شوی. خو د ماهی د غوښې مینوال وایي چې فارمي ماهیان هم رمضان لري لکه څومره چې د سین ماهیان لري. د کندهار شهر د توپخانې په بازار کې یو کپخون کې وای چې هر ورځ لسګونه کیلو ماهیان پخوي.
دا ماهیان د غیر مند سره ورو یا دا د وطن ماهیان شې دي دیش منه تلويس منه باس
زمانم عبد الله دی په باغ پل کې د ماهیانو فارم په ناتیا کې ځات کړی. نو د اوس پیلندر 13 کال پورې تجربه په حالت کې و چې موږ شپږ قسمه ماهیان راوړل د کراچي. نو دلته چې د کندهار کې د تکثیر سلسله نه لرو نو د کچې پر د کراچي سره راوړل الداري سره کراچي سره راوړل هم ډیر په مشکل دي ځکه چې په لارې اکسیجن ختمې ډیر وخت نیسي یا لارې بندې سياتې. دا تجربه ما حاصل کړه چې موږ را کارو د ماهیان نو ماهیان ان شاء الله اوس دا نتیجه راته معلومه سوچ پیدا شپږ قسمه کې یو قسم چې دا ګرس کارپ بولي موږ خلک یې خوشي او د رنګ مخه هم څه غدي او تقریبا ان شاء الله غټوالی هم کړی دي.
که څه هم په مارکیټ کې تر ډیره پورې د فارمي ماهیانو غوښه پیدا کیږي خو ډیری خلک د سید ماهیان خوښوي.
موږ د کندهار ماهیان د ارغنده ماهیان شمایان دي او د فارمي ماهیان چې دا هیڅ خوند نه لري نه مزه لري نه شیرینی لري. او زموږ وطني ماهیان چې دي د ارغنده او یا د ګریش در ډیر شمایان دي او ډیر سی ماهیان دي سړی نه مرز کې تازه هم دي. د فارمي سره ډیر مشکلاتونه ډیر مرزیتوب.
زما نوم رحمت جن دی د کندهار اوسیدونکی یم د څلورمې ناحیې د کندهار ډیر شمایان دي. زموږ تاسو کندهار ماهیان ډیر خواږه ماهیان دي خصوصا د دالیه او د هلمند رود ډیر شمایان دي او دغه فارمي ماهیان چې اوس راغلي دي دا چندانې ماهیان نه دي. دلته چې موږ تاسو راځو موږ تاسو چې خورو ګرده دغه کنداري ماهیان دي او دلته ډیر ښه خوندور پخیږي ښه خوندور ماهیان دا د کندهار ماهیان دي.
په خپل کب دي ونکي وایي چې دوی تر ډیره پورې د هلمند له رود څخه ماهیان نیسي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس غلام محمد روشن وایي چې د پخوا په تناسب اوس دوی توانېدلي چې په غیر قانوني ډول د ماهیانو د نیول کېدو مخنیوی وکړي. تر دې مخکې داسې اندېښنې وې چې ځینې کسان ماهیان د چاودیدونکو او نشي موادو په وسیله له سیندونو څخه نیسي. د خلکو په وینا چې دا نه یوازې د چاپیریال ساتنې لپاره یو ناسم کار دی، لبلی خوا د نسل د لمنځوړلو خطر هم دی.
رحمت الله د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته سم اس لیکلی دی او دی لیکي په کندهار کې د اوبو ساته ټیټه شوې. عبدالله له پکتیکا لیکي په پکتیکا کې پکتیا کې دوه محصله موټر ووهل، یو ووژل شو بل ټپي شو. او یو بل اوریدونکي لیکلي د ولایت د لغمان ولایت د چارواکو له خاطره په لغمان کې امنیت خراب شوی. د لنډو خبرونو وخت شو، له فرشتي جلال زی څخور.
کابل د جرمنی د پریکړې هرکلی کړی چې غواړي تر 2014 کال وروسته هم په دې هیواد کې خپل یو شمیر عسکر وساتي. د جرمنی حکومت پرون اعلان وکړ چې له 600 تر 300 عسکر به تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې وي تر څو د افغانستان کورنۍ ځواکونه وروزي. په عین حال کې وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی چې د جرمنی عسکر به خوندي نه وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې 15 تنه د انتحاري حملو د پلان په جرم نیولې دي. کسانو غوښتل په کابل او نورو ښارونو کې د ملکی خلکو پر ضد حمله وکړي، خو تر هغه مخکې ونیول سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له دې کسانو سره څلور چاودیدونکي واسکټونه، وسلې او نور چاودیدونکي مواد هم نیول شوی دي. په بدخشان کې سیمه ایز مقامات وایي په وردوج ولسوالۍ کې تیر شپه وسلوالو پر یو امنیتي پوسته حمله وکړه چې دوه وسلوال کسان وژل شوي او شپږ تنه زخمیان دي. په جنوبي وزیرستان کې د انتخاباتي کمپاین پر یو لاریون نن پراکټي حمله کې یو تن وژل شوی او 14 تنه نور زخمیان دي. حمله په وانه کې چې وسلوال زیات نفوذ لري شوه ده. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف نن په اسلام آباد کې محکمې ته تسلیمېدو وروسته د دوو ورځو لپاره په خپل کور کې نظر بند شو. د مشرف د فیسبوک پر پاڼه نن خپور شوی پیغام وایي چې پر ده لګېدلي تورونه سیاسي انګیزه لري. د امریکا د ماساچوست د ایالت پولیس وایي چې په باستون ښار کې له دوو مشکوکو بمې شودونکو څخه یو نن له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شو. د پولیسو یو مشر نن په باستون کې خبریالانو ته وویل زموږ په باور دا یو تروریست دی، زموږ په باور دا سړی دلته د خلکو د وژلو لپاره راغلی او موږ یې باید ونیسو. د حمله کوونکو څخه یو مشکوک تښتېدلی دی. د سربیا او کوسوا صدر اعظم بنن یو اربیا په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه په قربتوب خبري وکړي. د دواړو لورو خبري پر دې راڅرخي چې د سربیا او کوسوا ترمنځ اړیکې څنګه عادي حالت ته راوستل کېدای شي او په کوسوا کې د مشتو سربانو برخلیک به څه وي.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن متقاعد جنرال پرویز مشرف د دوو ورځو لپاره په خپل کور کې نظر بند شو. د اسلام آباد وی محکمې پولیسو ته امر کړی چې نوموړی دي تر دوو ورځو پورې د جنگي جرمونو ځانګړي محکمې ته وړاندې شي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار له حقوق پوه لطیف افریدي سره مرکه کړې او په پیل کې د پرویز مشرف د قضیې د راتلونکو مراحلو په باب پوښتنه ترې کړې. لطیف افریدي وویل
نو بیا د مجسٹریټ خوښه ده چې ضمانت پر اونه کی او که داسې دفیع چې ضمانت پکې نشي کېدی خو په هغې کې د تحقیقاتو او د تفتیش گنجائش وي چې هغې ته موږ په انګریزی کې فردر انکوائری وایي، د مزید تحقیقاتو چې آیا ته دا کار داسې کړی دی که نه دی کړی، آیا د سره نور ملګري وو که نه وو، آیا د چې دا کار کوو نو دا د بالکل په اراده او په هوش او په عقل کړی دی. دا ټول سوالونه چې کوم دي دا د مجسٹریټ پر وړاندې دي، اوس د مجسٹریټ کار دی چې مجسٹریټ هغه په جوډیشل حواله ته لیږي، یعنی عدالتي دغه باندې لیږي چې ته په جیل کې دی وساتئ، جیل کې هر ځای وي که د هغه کور وي که بهر وي، او په کار دا ده چې سرکاري جیل ته ولیږي چې هغه هم پته ولګي چې دا سرکاري جیلونو کې څنګه عمر دی.
قانون څه وایي چې وړاندې به څه کیږي؟
چونکې دی گرفتار شوی دی د خلاف د دغه آرډر خلاف د مجسٹریټ بیا د مجسٹریټ د آرډر په ضد کې دی. بیا د اسلام آباد ضلع سیکشن 10 چې کوم درخواست کیدی شي ضمانت چې ده ضمانت شي او چې د سیکشن 10 نه منظور شي نو بیا های کورټ اسلام آباد کې کیدی شي او د های کورټ نه پسته بیا اسلام آباد کې په سپریم کورټ کې دغه درخواست دایر کیدی شي. سره دا هغه ته نورې ټولې دروازې بند دي صرف په مجسٹریٹ کی اور مجسٹریٹ نہ منظور کی نبیا وہ سیشن کورٹ سیشن جج تھی اور سیشن جج نہ پس ہائی کورٹ ہو گیا سپریم کورٹ تھا بجی.
پردام دار از د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بکٹی او بنظیر بوٹو د قتل دعوا هم شوی، په دې لړ کې هم د سزا امکان شته؟
دا باندھے کمر اکبر مکتی یا بے نظیر دا مرگ داوی دی تورن دے پرے باندھے نو دا خو بروس پتہ لگی کہ پکم کیس کی دے کر نہیں سی سرے دس لا پارے کے سنو کی نہیں بولے شو نہ دے او کچرے اوم نہیں بولے شی گرفتار ہوں شی نو دا آگے کے سنو تعلق و علاقہ دے سر دا چھے دا پر زد باندھے سمرا شہادت او گواہانی چھے کہ میری دا سرکار سے کم دے عدالت تک پیش کولے شی چھے دا ثابت ہے کہ چھے دا مشرف چھے جنرل مشرف دا حیثیت جرنیل دا چھے کم دے دا احکام اور کری دی اور دا دا کار کری دے چھے اکبر بکیم وجلے دے اور دا بے نظیر پکتل کم دا پر دے دے شہادتی میں پر بنیاد باندے دے کا کر دے دو دا جزا متعلق سمدستی شوک دا سنشی ویلے چھے دا تا وقصوں میں جزا اور کری چھے دکا چھے پر دغے کی سنو کی خو دا شہادت خبر دا دا گواہی خبر دا چھے گواہی سمر پکشتا دا خلاف چھے دا آگے پر بنیاد باندے دا آگے پر اساس باندے دا تا جزا اور کری چھے
اپریدے سب مشرف ته سزا ورکول یا نو ورکول پر خپل ځای خدا چی په لومړي ځل یو متقاعد پوزي مشر نیول کیږي او خوانه پوزي جنرال نیول کیږي د پاکستان په سیاست کې د پوز غیز او د پوز رول او خپل د سیاست پاینده باندې د پاکستان پاینده باندې د دې کار غیز څنګه غنی
تا پاول ځل باندې د پاکستان د فوج یو مشر کې دی هغه گرفتار کیږي او پاول زر اگر مجسٹریٹ عدالت تزید دینا پخوا دا سے روایت کتا نشتا دے او نچی کمو خلقو دا آئین ترخ پولان دے کرے دے آئین مات کرے دے دا آئین خلاف ورزے کری دی او اینی ولی شیوی دی لو پا دغل حاصر دا یا او خر روایت تے چی پا پاکستان کی با ہر چالا ہر سوک چی دے تا ورکے دے کلوے دے کدی فوج مشر دے او کدی بلس مشر دے چی جرم ہو کی تو دے جرم تپوس بتی کی گی دا پا پاکستان کی دا ادارو دا مضبوطیا دا جمہوریت دا پرمختگ او دا چا خبر دا قانون دا بالادستی یو علامت او نخلا دا خدا دے تا پدغی نظر گورم چی دا خبر دا
حقوق پو لطیف اپریدی دا پاکستان دا پخوانی ولسمشر پرویز مشرف دا تورونو پاڑا چرگندوانے کولے دا ازادی راڈیو دا چلور بجو پخپرونے کی ولایت پا ولایت پروگرام لرو چی کنر تزانگڑی شوده خوص ازادی او آوریدون کی پروگرام
آزادی او اوریدون کی
السلام علیکم اورس بخیر د ازادي اوردون کو پدې پروگرام کې د تعلیمي ستونزو په اړه د اوردون کو ټلیفوني پیغامونه اوریدلای شئ بیا ورزو پکتیا ته پدې ولایت کې خلک شکایت کوي چې روغتیایي ستونزې لري
په پکتیا کې روغتیایي وضعیت ډیر خراب ده کلینیکونه کې ډاکټرانه نشته مسلکي ډاکټرانه مرکز روغتون کې موږ روغتیایي ډاکټران مسلکي ډاکټران نه لرو
د دې ولایت د روغتیا ریاست له سرپرست سره مرکه هم په همدې پروګرام کې اوریدلای شئ بیا پر ځینو نورو مسایلو هم د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو د ازادي اوریدونکو د پروګرام فایل د تعلیمي مسایلو په اړه د اوریدونکو په ټلیفوني پیغامونه کوو هم د پیغامونه د دې چې شون کې وای ماشونه زنجیدلې دي ځین نور بیا وای چې په دې تعلیمي کال کې لا هم په کافي اندازه درسي کتابونه نه دی ورسېدلې
اشما تنها خبری کوم از واحدی تنها خوریم اون غواړو تاکتیک پلیت نه کې شرین د تاسو سره تماس کیو اون غوښتل چې نو په سبب نه ځای نه تنه نشته یو سم دي جو تاکتیکا والی د چې پیسې واهې پنس کیه چې هیڅ مو زما تنه خپل ته د جوړ نه تاکتیکا واه مون غو په شروع باندې د تاکتیکا والی نه وخت نه غواړو اون بل ځاله ټول چارواکو لا چې نه وشتنه کوو چې مونږ ته خې مو زما ته خې خې جې برابر شي نو په سبب جې برابر شي
زدی پکتیکا ولایت تاسو ته پیغام پر اقدام دی پکتیکا ولایت دی په هانی ریاست تقریبا د تیر کال د درې میاشتو د تازانو ماشینه نه ورکی او خېټه پچوالې دا زما د هیله دا چې د زما پیغام تاسو د پوهنی تر وزارت پورې ورسوي
زده زابل ولایت نشاجي او سوالي سفر تاسو سره په تماس کیم زه په هنی له وزارت څخه هیله کوم چې موږ د شاجي بوستو مسوالي مکاتب ته د ستاندار نه کوي دا د حمد نیاس رئیس یې هم نه د اخستې یو شاګرد او نن کوم د مکتبونو په ستاندار پر خپل ځان یې زړه په هنی له وزیر څخه هیله کوم چې په دې بهر کې له موږ سره کومک وکړي او موږ مشکلات راحل کړي
زه عبدالحمید یم د سمنګان ولایت
حسن خیر د کلی نه په ټول افغانستان کې مکتبونه شته د موږ په کلی کې مکتب شته دی خو څه معلومات نه لري د معارف د وزارت نه مې دغه هیله ده چې دغه ته ښه ښه استادان راولي
زه د کاپسا ولایت په خطال سره په اړیکه کې یم ما د آزادی راډیو له لارې واورېدل چې په تکاسلو سالو کې کتابونه نه دي ورکړل شوي او یا په وخت نه را رسېږي زه هم دغه خبره د دوی سره په اتحاده پورې منم ولې زه خپله هم د معارف کارمند یم او زه تقریبا زیات آګاهي لرم د معارف له کړو څخه چې په کاپسا یا کوم کتابونه چې د کاپسا څخه راځي معارف څخه تګاب ولسوالۍ ته دا هېڅ وخت خپل په وخت او زمان سره نه دي راغلي او که بیا راغلي پوره نه دي راغلي مثلا د دورې لسم څخه د دولسمه پورې تقریبا د پنځلس شاوخوا مضامین یا عنوانه کتابونه دي چې په دغه کې بیا درې جلده یا درې عنوانه یا پنځه عنوانه کتابونه را رسېږي او په دې کې چې بیا کله رسېږي نو دې کې بیا هم کم دي مثلا دغه یوسفان د لیسې اعداد د دولسم سنف چې دونوي کال کې دوه سوه شاوخوا کې قرار لري چې په دې کې تقریبا موږ چې کوم خبر لرو د اویا عنوانه کتابونه راغلي مثلا زه جلد وم د هر عنوان یا د هر جلد اویا اویا یا شپېته شپېته کتابونه راغلل دا دوه سوه نو دا قیاس کړه چې یو سل دېرش یا یو سل څلوېښت شاګردان خو دلته بیا هم دې کتابه پاتې کېږي کله اویا تقسیم شي
د پکتیا ولایت د تمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله خلیلي تندر یم زما غوښتنه د معارف وزیر همدارنګه د پوهنې د لوړو چارو وزارت څخه دا ده چې زمونږ د ښوونکو معاش کم ده دا چې مونږ د څوارلسم ټولګي ته فارغ شوي یو او مونږ مسلکي استادان یو زمونږ اسناد تر اوسه پورې کابل څخه نه دي ارزیابي شوي دي زمونږ اسناد چې یوه ارزیابي کېږي چا خبره چې دوه کاله په تېر وي ولې زمونږ معاش نه پورته کېږي تاسو پوهېږئ په شپږ نیم زره افغانۍ باندې د کور کار کېږي او که نه دا چې تاسو مونږ ته اوس مهال د کابل بانک کارتونه مونږ تیاره کړي دي چې اوس معاش په کابل بانک باندې شو د شپږ نیم زره افغانۍ څخه زر روپۍ صرف زمونږ ولایت ته کرایه ده هلته هم بیروبار زیات دي په کابل بانک کې د پکتیا ولایت د تمکنې ولسوالۍ بلخصوصا د تمکنې د عالي لیسې څخه استاد سمیع الله خلیلي تندر یم مخکې چې مونږ استادان ته ماشونه بودې په هنې مدیریت زمونږ ولسوالۍ ته خپله راوړل پنځوس افغانۍ کټۍ دي کوله دا چې مونږ ته کابل بانک کارتونه روکړي دي او زمونږ ټولو استادانو معاش په کابل بانک کې شو دا چې کله کابل بانک ته مونږ ځو زمونږ دا څخه زر روپۍ کرایه ده شپږ نیم زره روپۍ زمونږ معاش ته او زر روپۍ زمونږ کرایه ده دوه سوه روپۍ خو په ډوډۍ پسې هم راځي کابل بانک هلته هم وار نه وي هلته د ملي ورځ کارکوونکو ته معاش ورکول کېږي کله وایه چې دوه ورځې بعد را شوئ کله څه وایي کله څه وایي موږ خو د ډېر مشکل سره مخامخ یو نه پوهېږم څه وکړو شپږ نیم زره روپۍ ته خا زمونږ ده دوه ورځې ګردیز کې تېره وه او زر زر روپۍ کرایه ده والله موږ خو نه پوهېږو نور څه وکړو مجبوریت ته دا پیغام د ازادي اوریدونکو پروګرام څخه پرېږدم سمیع الله خلیلي تندر یم د پکتیا ولایت د تمکنیو عالي لیسې استاد یم زما غوښتنه د ټولو چارواکو څخه دا ده بلخصوصا بیا د معارف او ورسره د لوړو چارو وزارت څخه دا ده لکه څنګه مخکې مونږ ښوونکو ته معاش په ولسوالۍ کې راکول کېږي خپل مدیریت معارف لخوا مونږ ته راکول کېږي مونږ د پنځوس افغانۍ ګټولې هغه سیستم ښه و دا چې اوس مهال یې کابل بانک باندې مونږ ګډون را کړي چې تاسو کابل بانک څخه معاش واخلئ چې موږ د پکتیا مرکز ګردیز ځو زر روپۍ کرایا ده شپږ نیم زره روپۍ ورور زمونږ معاش ده کابل بانک کې هم وار نه وي کله د ملي امن نسیزو کو نو وار دي اردو او پولیسو کله وایي دوه بجې راشي کله وایي سبا ته راشي باندې کې هم ته پیسې زر نه رکول کېږي شپږ نیم زره روپۍ زمونږ معاش ده زر زر افغانۍ کرایا زمونږ نه مصرف کېږي
پر تعلیمي ستونزو مو د اوریدونکو پیغامونه واوریدل زیات شکایت لدی درکوي چې په ځینو ولایتونو کې د ښوونکو معاشونه ځنډې دي دي دا چې ستونزه څه ده دغه پوښتنه مې په تیرې یو پروګرام کې د پوهنې وزارت لویان امن الله ایمان څخه کړې وه
ستونزه دا و چې نو د جنګ کال تغییر مخاړو د مالیې د حسابات په اساس باندې یعنی په عمل کې نشي روتي دا کوټ کې پاتې نه رسیدي بلکې د خاص په میاشت کې پاتې رسیدي دا تغییر سخت کال د فرهانی تغییر وو نو دې خاطر باندې ټول د حساب باندې زمونږه څو د وړاندې
بودیجه د ولسی جرګې د خاطر تخصیص ولا پاس ولا نو تخصیصات په لار باندې ان شاء الله ډیر وخت واري او د ټولو کارمندانو د اداري کارمندانو معاشونه هم باندې اگر چې د هر سره شکل د مالیه وزارت نه د اداري کار مخاصي ان شاء الله ټول مالیه متګه معاشات هم خپل وخت سره خپل اکاونټو ته باندې ترسیږي دا څنګه کلی ده کومه څنګه خاطر د معاشات ته متوجه نه ده ان شاء الله لکه څنګه چې رسول کېدل په دغه لومړی مرحله کې د لکسیزي نشه غږ هم کېدو په طرف باندې د نور بهر هم یاش باندې دوی ته معاشات رسول کېږي دا وخت هم د کال تغییر لکه دا و چې بودیجوي کال تغییر وخوړل او دغه تغییر سږ کال راغی او د ټولو کارمندانو د زحمت لپاره دغه څنګه ان شاء الله حل کېږي ما د دې د دې تعرف کومه خاصه د خلانو لري او نه د دې لري خو د شکایت په ځای کې د ټولو څنګه ټول دولت ته نو ټول به دا څنګه زغمو او د هغه لپاره به انتظار وکړو
د پهنی وزارت ویان امان الله ایمان بو اوس ورځو پکتیا ته په دې ولایت کې خلک له روغتیایي خدماتو شکایت کوي دوی وایي چې په دې ولایت کې په کافي اندازه ښځینه صحي کارکونکي نسته په تیرو ورځو کې د پکتیا ځینو اوسیدونکو د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه هم خپل شکایتونه لیکلي وو اوس به د دې ولایت له اوسیدونکو واورو
زاد زاویہ ما په زاوی کې رمخیل ما نوم یاجر رسول خان د شاه محمود خان زویہ ما موږ دغه مشکل چې کوم دی مریضانو لرو لکه په وړي کې خو بیا د مریوي چې موټر پیدا کیږي په زمي کې بیا چې د کانو په لارو کې واوري وي یعنی چې مریض موږ ګردیس تر رسو موږ د پاره دومره غټ تکلیف د دومره غټ مصیبته چې هغه مریض چې څومره مریض یو کوم نور تکلیف پرته اضافه شي په واوري کې لکه په کټ کې راوړو بیا کسان وغوړو بیا چې کوم د کانو روډ تراباسو د حکومت نه خواهش کوو درخواست ورته کوو چې موږ ته د پزاو کې یو کلینیک یو ډاکټر راکړل شي چې د موږ د مشکل سره مخامخ یو ډیر مصیبت سره مخامخ یو ډیر تکلیف سره مخامخ یو لکه په میلان کې چې کوم کلینیک وو هغه به خوندسوي د پروسه کال چې ظالمانو ور ورته چولې وو هغه به کې دوایي منسته په هغه کې چې کوم د کنه کار مار بالکل نسته میلان د موږ نه ډیر لریم دا نو سو کولای شي میلان ته راځو موږ زاو ګرځې یو خبره یو تکلیف
پکتیا کی روغتیائی وضعیت ډیر خراب ده کلینیکونه کې ډاکټران نسته مسلکی ډاکټران حتی په مرکز روغتون کې موږ روغتیائی ډاکټران مسلکی ډاکټران نه لرو او د ډاکټرانو نشتون ده او لرو پرتو ولسوالو کې کلی کې ډاکټران نسته او ډیر په مشکل کې ورسره راګیر ټول خلک به دي کې ډیر زوړیږي او ډیر په مشکل کې ورسره راګیر دي
په پکتیا کې مو د روغتیایي ستونزو په اړه د عام روغتیا له سرپرستې نازنین پکتیاوال سره مرکه کړې ده د ازادي رادیو خبریال د وټپان ته د مرکې په پیل کې ویل چې په پکتیا کې په روغتیایي برخه کې ځینې کارونه سوي دي
تقریبا لس کاله مخکنه موږ درې څلور کلینیک او شفاخانه سره چې درې شفاخانه دي یو د شفاخانه د ولایتي شفاخانه مرکز ګرځیدل کده او دوه شفاخانه دي ولسوالۍ په ساته تکمنی او زازوي کې او همدا ډول د شفاخانه د زرمت په پلان کې ده چې باید سکل دغه کار هم شروع شي او باید سټاف او همدا ډول کار پکې شروع شي او تعمیر هم باید شروع شي چې ته تعمیر جوړ شي دې په څنګ کې موږ سی سی یا جامع کلینیک تقریبا نه کلینیکونه لرو او پنځلس بیسی کلینیکونه لرو نه سب سنټر لرو چې خدمات صحیح خدمات خلکو ته وړاندې کوي د دې سره موږ د کوچانو موبایل ټیم لرو همدا ډول سره میاشت د ودان کلینیک د چې متدینو شفاخانه شل بستر ده دې په څنګ کې د ایمرجنسی خدمات په پکتیا کې نوې شروع کیږي چې دا هم یو لوی لاسته راوړنه ده موږ ته پکتیا کې چې دا شروع کوو د پکتیا په سطح او همدا ډول د دې په څنګ کې موږ مابس کلینیک لرو چې هغه هم یو جامع کلینیک ده چې کولای شو موږ ته تقریبا درس او بندیان په مابس کې لرو چې دوی ته سی خدمات وړاندې کوي د دې په څنګ کې د ماجرینو کلینیک ده چې کلینیک هغه خدمات چې ماجرین له بهر راځي دوی ته سی ستونزې چلري ور حلوي خو د دې په څنګ کې بیا هم موږ ستونزې چلرو هغه موږ د زنانه ډاکټر کم بود ده چې موږ زنانه ډاکټران کم بودي خصوصا په مرکزی شفاخانه کې موږ یو ډاکټر لرو او دا چې موږ واقعا هلې ځل کړی هغه انجوګان چې دلته کار کوي هغوی هم په کاراتو اعلانونه کړي خو څوک نه حاضرېږي چې د پکتیا په ولایت کې د زنانو د ستونزو د حلولو لپاره دلته کار وکړي خصوصا متخصصین زنانه قبلې چې موږ پنځه دورې فارغ شوې الحمدلله فعلا د پکتیا ولایت ټول ولسوالۍ په قابلګانو باندې کار شوې دي او دوی صحیح خدمات خلکو ته وړاندې کوي جانیخیل ولسوالۍ چې موږ د هغه ولسوالۍ نه ده چې واقعا په هغې کې تر اوسه پورې صحیح خدمات روان و خو موږ قابلګانې او ډاکټران شمېر په کې ډیر کم وو. خو فعلا موږ دوه قبلې جان خیل ته نیولې چې هغه به هلته کار وګمانل شي او کار وکړي. دې په څنګ کې خوشبختي دا ده چې یو قابله د احمد خیلو د کلینیک نه خپله آماده ده چې جان خیلو ته لاړ شي تر څو چې جان خیلو ستونزه حل کړي. د زدرانو په بخش کې موږ په شواکو کې قابلې لرو، همدا ډول په چې کې وزه زدران کې موږ دوه قابلې لرو چې هلته کار کوي، خلک ور ناراضي دي. صرف هغه جوینه چې موږ قابلې پکې نه لرو هغه ګرده چیړی ده، میلان کلینیک ده او سپای خیل کلینیک ده چې په دې کې موږ قابلې نه لرو. او تنګ پاړو خیل ده چې هغه هم ډېر لري ده د جان خیلونه، او هغه څوک حاضر شوی نه دي چې کار وکړي.
پکتیا خو غرنیزه سیمه ده، او تاسو د کومې سیمې نمونه یاد کړئ چې په دې کې قابلې سته ولې په دازینو کې سي نسته؟ لامل یې څه ده؟
عامل چون محیطي ستونزه هم ده فعلا. خو یو څه وایي چې اکثرا کسان چې هلته ځي هغه غواړي چې د قابلې سره یو محرم باید مقرر شي. تشکیلات کم ده، موږ نشو کولای چې هغې سره په څنګ کې محرم ته یا د ګارد په صفت ونیسو، ولې هر څه چې ده کلینیک څه ده هغه په هغه محل کې ګارد موږ ته معرفي کوي د خلکو له خوا، چې د هغې ساتل هم ضرور ده چې باید وساتل شي. نو که یو نفر د باندې نه راځي دوی د منطقې خلک نه قبلوي، یا دا چې لري هغه کلینیک په خپله سټاف پوره ده، نو صرف یو قابله پکې کم بوده، نشو کولای چې هغې محرم اضافي ونیسو. با وجود دې نه ستونزه بله دا ده چې دوی ماشون لوړ غوښتل، اوس که چې 15% ماشون هم لوړ شوی پولیس والو کې، خو په دې هم موږ تر اوسه موافق شوی نه یو، قابلې حاضر نه دي چې دغه منطقه ته لاړ شي.
تاسو اقدام به څه پر راتلونکي
په دې برخه کې د وزارت ساتنې ستراتیژي هم دا وایي چې هر څوک چې حاضر دي چې د مناطق ته لاړ شي، خصوصا هغه مناطق چې په ریسک کې کې دوی ماشون لوړ غوړي هم موږ ورکو. موږ ستاسو په وجود دي هم موږ سره اعلان هم کړی چې هر څوک حاضر کیږي چې ماش لوړ غوړي هم څه په اندازې پر دې غوړي مهاجرې چې دوی ونې سو ابدا مناطق ته ویلګو. هم دا ډول خلکو نم خواهش کړي شورا ته همیشه په شوراګان کې موږ دا یاد کړی ده تر څو چې دوی موږ سره همکاري وکړي، کله دې منطقې خلک پیدا کیږي که کابل کې یا بل ځای کې هم دوی دوستانی راځي شي او دا کلینیکونه ته خدمات وړاندې کوي، بیا هم په تلاش کې تر څو چې قابلیت ورته پیدا کو او دا ستونزې حل کو.
تاسو ویلې چې د محرم لپاره تاسو ماش نسی ورکولې، ولې کابلګانو ته لوړ ماشونه په نظر کې لري، ولې وزارت په دې برخه کې کار نه کوي؟
خو هم دا چې موږ د هارت شیف ونوم ورکو یا د کور د کریا په نوم ورکو، هم دغه دوی ته چې خو په دې هم دوی لوړ غواړي. مثلا موږ یو قابله لرله چې هغې غوښته چې ارمې ته لاړ شي، موږ ارمې کې هم قابله نه لرو، هغې د $2000 غوښتنه کوله چې هغه وزارت ساتنې ته غیر قابل قبول ده چې یو قابله وي جای کې موږ مار یو $2000 ورته ورکړي.
نو څه کول په کار دي؟ دا خلک د روغتیایي اسانتیاو نه بې برخې دي.
موږ په دې تلاش کې چې قابله هم چې فارغ شوي چون د هغې منطقې نه ده، بیا هم په دې تلاش کې چې موږ قابله پیدا کړو ورته چې څوک راځي شي لاړ شي.
د پکتیا ولایت د روغتیا د ریاست سرپرسته میرمن نازدانه پکتیاواله وه چې ویل یې په پکتیا کې لویه ستونزه د ښځینه ډاکټرانو کموالی دی. هغې وویل چې د قبیلهګانو د شمیر پر زیاتولو کار روان دی. د ازادي اوریدونکو د پروګرام په پاتې شیبو کې د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه له کومې تبصرې پرته خبرو. اوریدونکو دغه پیغامونه په تیرو ورځو کې په اتومات پیغام ثبتونکي ماشین کې ثبت کړي دي.
زه جفیلی ګل د پکتیا ولایت د اریوب دوزای د سنخیلو د کلی اوسیدونکی یم. د افغانستان د ټولو خلکو نه مو دا غوښتنه ده چې افغانستان خوړې مونږ توسي داسې دی لکه خپل مور، د خپل مور ته کچا خدمت وکړو، کچا خنایات وکړو، الله پاک به پښتنه تنه وکړي چې یو طرف ته مونږ ته ګوانډیون تونیر خوروي په وخت دی جوړوي، او بلې خوا ته مونږ په خپل مانځ کې جنګونه بینو کړي دي. روزانه مونږ کونډو نه تیمونو نه تلویزیونونه خیي خلکو ته جوړي، یو خلکو ته مو دا یو سوال دی چې اول خو خدای ته وقف بیا یو قرآن ته وقف چې الله په مونږ توسي ټول مسلمانانو تر سوالې دي چې نور په افغانستان کې دي جنګونه دي کونډو نه دي تیمونو نه لوس وخلوي، که څوک لوس نه تنه خلوي خوري د کور کې انداسې کونډ یتیمان در کړه پیدا کړي ظالمان وکړه، چې څوک په افغانستان کې مرګ کوي، څوک کونډ یتیمان پرېږدي تر څټ پلوران یې شهیدان کوي، ورونه یې شهیدان کوي.
یو زما د زوره چې ماشوم ستاسو نږدې صاحب ډېر ښه یو اعلان وکړو، قومي خلک دې راغونډ شي چې د افغانستان د جنګ جګړې چې کومې دي دا فسادونه ختم کړي. دویمه خبره دا ده چې بل ورځې د اشنا ریډیو سره د محمود خان اتیلګي کومې فیصلې وکړي، چې به دا مشران دې راغونډ شي که دا نه مځکه دغه چې دی د محمود خان اتیلګي اسپانیا او د مولینو څخه پاکستان چې څنګه دپای پاکستان یو د مولینو یو ټولګی احساس کړی چې تاسو کوي.
زه ماری وطن دوست یم چې یو مایوب یم. دا د مایوبینو معاش نه یو نیم زره افغانۍ دی، ډېر کم دی. موږ د ښاغلي حامد کرزي نه هیله کوو، هغه فیصله هغه مصوبات چې ولسي جرګې تصویب کړي ده، 3000 روپۍ معاش یې تصویب کړی دی. د دې نه هیله کوو د مایوبینو دا هغه مصوبات امضا کړي، 3000 روپۍ معاش اولا کړي. 3000 روپۍ معاش هم ډېر کم دی، ځکه زموږ په وګو باندې پاملونه موجود دي. پاملونه ستومن دي نه شکرلاره مون پالجو.
کوم افغانستان د هرات ولایت د اوبید ولسوالۍ د شوري وکیل او ستیم کړم په دې اړه نه تر اوسه لپاره نه خبرې کومه. د افغانستان د مسلین جنزه غاړم زه د افغانستان د راډیو ازادي د کارګون چې زه دا نه کې خپل سلامونه وته وړاندې کوم چې د افغانستان مسلین کزما ژغ او د ازمو مشکلاتونه چې دلته په نه کې پر سوو خزان افغان په دې زمانو کې پراته دي او دا خبرې د اوري ویني خو هر څه سره راځي په ځوتلن کې صدې او افغانستان د افغانستان حياتان راځي چې ایران ته د ایران د مسولین سره دا مشکلات خپل حل کړي.
و مرافقات به من ولایت د ګریسټ او د سوالي سره سره په تماسیم زما دا کړي سره صدا غوښتنه ده چې د بغرا د بندي احمد د سیدي و چې ورسلی او بل دا غوښتنه مې ده چې دا بې ګناه کسان دي ټول راځي په تصور بندیان په بغران کې وخت راته دي ناس دي. بګرام بندیان د پرچخي بندیان او د ګوندنامو بندیان هر څه بندیان چې دي دا شرایطونه چې جوړ هیڅ کړه نه کې دا چې وایي چې دا سره شل څل نفر د غلري وارثان لري دا شل لکه نفر دا چې د ګرد مخالف دي د کړي دا مخالف دي.
اول خبره د افغانستان د دې خلکو څه شی دي چې خود به خود ځانونو کې یوازې خدای خاخه کړی دي. د افغانانو د مسلمانانو احساس ورسره نشته. اول که دا احساس ورسره وای په مسافرو نه څوک کله کېږي بندیزونه لګېدلي دي سعودي طرفه دې خلاص کړي دي. طالبانو سره دا نوسني حکومت واکداران د طالبانو یو شی دي، دواړه یو دي. ولې چې دوی طالبانو ته موږ من کړي یو افغانان یې من کړي دي چې هغه سپونو کې ودرېږي.
کندهار د ولایت څخه تاسو سره ریګم زما پیغام وکړی چې تاسو دغه د برجان د غیر مکی بنجان دی د غوړ دی لاسه من ځلان یم د پکتیا په هنتون دی ژبه د ادبیاتو په هندي د څلورم کال محصل. پیغام مې دا دی چې د تاریخي بل احصار دیوالونه د نړیدو له خطر سره مخ دي. د اطلاعاتو کلتور وزیر صاحب خو هڅې د ایرانیانو لګېدو نشي کړی، اما د پکتیا ولایتي چارواکي او عام اوسیدونکي هم د دې تاریخي بل احصار ساتنې او رغونې ته کومه خاصه پاملرنه نه کوي. تاسو د رادیو له لارې د پکتیا ولایت له مسؤلو چارواکو او د پکتیا له ملي سوداګرو څخه هیله او غوښتنه کوم تر څو د ګردای بالایحصار رغونې او ساتنې ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
نو د ولایت لوګر ولایت نه د مې غوښتنه نن راتلو نه ده چې تاسو په اوله کې په افغانستان عمله کوله تاسو ویلي چې موږ کوم ځکه باندې صدور انتشای وینو تاسو د خپل نړی بمبور کاو تاسو د زوږ کورونه نه دي دلته د وړو ماشومان شهیدان کړي نورم په مخه ښه
دا پیغام دی موږ نه شرکی اتمان ضروری چې کاردار خو دائم چې د امریکایان بمبور ترکی بیا دا وایي چې دا موږ غندله دا غندله څه فایده کوي دا څه مونا ورکي دا موږ پیغام دا نه شرکی اته او څنګه اوس دکان کې ناسو ما چې دا خبر ما اوریده ښه یو لاس ماشومان یو ځای کې ما غندله یو لاس بل ځای کې ما غندله دوا بل ځای کې ما غندله دا غندل مونا څه
که ما خو را پیغام داتی سودیستان و فدفارات که دیتو مبریبونه واشوال و تو ملکی خلق شایدان شوال و ما خو خوال نظر داره جدی تو لاملین که دیم اصلاوال تاریب باندی زکر تیر و لسو کنونو که هون اصلا کنونو که طالبان و یودی که ساتی برید واناکو و یودی که دات حمله واناکو چاگه که دی غربیان مروی ساتی پا غربیان باندی دوی برید کردی و هر زی که دوی محکمو بریدونه کردی پا بینکو باندی بریدونه کردی.
ازادي او اوریدونکو پروگرام هر اونۍ دوه ځلې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو لیکونو او ایمیلونو په اساس جوړیږي. که تاسو غواړئ خپل جدي ستونزې را سره شریک کړئ او په دې پروگرام کې برخه واخلئ، په پیغام ثبتونکو ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړئ. په افغانستان کې د ازادي رادیو یو شمیره چې تاسو پیغام په اتومات ډول ثبتوي دا ده 00002343 او یو نړیوال شمیره 00420221212415.
د دې سره د ازادي اوردونکو پروګرام د غلطه پایته ورسید. استاسو نور پیغامونه په بل پروګرام کې خبرو تر هغه د خدای پامان.